پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشي وخت غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د غرمنۍ خبري خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ترامپ د اداري ستراتیژي ځکه بریالۍ ده چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او په پاکستان فشارونه راوستل شوي دي. دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. د ازادي راډیو د خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د روايي پروسی وونه کې یوازې په غزنی او بغلان کې شل زره کسان د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. د افغانستان حکومتي ځواکونه وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان پوځي عملیات پیل کړي دي، او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي تهران دا نشي منلی چې امریکا یې پر ځای پرېکړې کوي. اوریدونکو ستړي مسې، پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په غزنی او بغلان کې شل زره کسان د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. د دې ادارې په اونیز رپورټ کې چې نن خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې لږ تر لږه 14,000 کسان د سیلابونو له امله بې کوره شوي، او 14,000 افغانانو سره چې وچکالۍ، سیلونو او زلزلې ځپلي وو بیړنۍ بشري مرستې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې لږ تر لږه په اورزګان کې دوه روغتونونه له دوو اونیو راهیسې د جګړې له امله تړلي دي. په غزني کې چارواکي وایي چې په دیک، جغتو، قرباغ او اجرستان ولسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تېره شپه 14 پولیس وژل سوي دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې بېګا د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان، د احتیاطو پولیسو یو قومندان او نورو و پولیس وژل سوي دي. یوسفی ویلي چې په جغتو کې هم و پولیس وژل سوي دي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس لطیفه اکبری ویلي چې وسلوالو طالبانو په جغتو او د یکې څو پوستې هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې جغتو ولسوالۍ نیولې او په دې کې د پولیسو پوسته پلاس کی ده. خود افغانستان دولت لا ده خبر ندی تایید کړی. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی وایي د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان کې پرمختګ کړی دی، خو له ولس کلنې جګړې سره هم افغانستان یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او نړیوالې پراختیايي ادارې مفتشانو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د پرمختګ څو محدودې نقشې لیدل سوي دي. دا تازه رپورټ چې د امریکا د کانګرس غړو ته وړاندې سوی د پنټاګون له دې بیان سره په ټکر کې دی چې وایي افغان ځواکونه د امریکایي سرتیرو په ملاتړ د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کوي. په دې راپور کې په کابل کې د طالبانو او د داعش د ډلې د خونړیو بریدونو ته چې سلګونه کسان په وروستیو کې پکې ووژل سوي اشاره سوي، او ویل سوي چې طالبان په دوامدار ډول پر سیمو حملې کوي، مختلف سیمې نیسي، او په کابل او نورو ولایتونو کې ورانونکي بریدونه کوي. د افغانستان حکومت دې رپورټ ته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان حکومتي ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان حمله کړې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ویلي چې تېره شپه امنیتي ځواکونو په مارجه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان حمله وکړه چې په پایله کې 15 کسان چې یو پولیس هم پکې شامل دی د هغوی له لاسه خوشي سوي دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای تهران دا چې امریکای پریکړه کوي نشي منلای. روحانی دا خبرې د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو د پرونیو خبرو په جواب کې کړی دی. د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې واشنگتن به پر ایران داسې سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دی لګول شوی، او که د ایران رژیم خپل اعمال بدل نکړي د بندیزونو درد بلا ور باندې زیات کړي. پومپیو وویل چې که ایران غواړي چې امریکا اټومي موافقه ورسره وکړي، باید هغه 12 شرطونه چې د پرون اعلان کړل عملی کړي. روحانی نن په ایرانی رسنیو کې بیان ورکړ، او ویل چې نړیوال نن ورځ دانش منلای چې امریکا د هغوی پریکړه وکړي. روحانی د پومپیو خبرې رد کړې، او ویل چې د ډونالډ ترامپ اداره د امریکا د بل جمهور رئیس جورج دبليو بوش سیاستونه تکراروي او داسې بیانونه خپروي لکه په 2003 میلادي کال کې به چې د زوی بوش له ادارې خپرېدل. د پاکستان په کراچي شهر کې په تیرو دریو ورځو کې د سختي ګرمۍ له امله 15 شپېته تنه مړه سوي دي. د ایدي خیریه بنسټ چلوونکي فیصل ایدي پرون ویلي چې زیات کسان چې د ګرمۍ له امله مړه سوي د کراچي د غریب میشتو سیمو اوسیدونکي دي. په کراچي کې زیاتره وخت په برق نه وي او پرون د هوا د حرارت درجه څلور څلوېشت درجې ته د سانتیګرید په حساب رسېدلې وه، خو د سند ایالت د روغتیا وزیر دا خبر رد کړی دی چې په کراچي کې د هوا د ګرمۍ له امله خلک مړه شوي دي. د پاکستان د هوا د حالاتو ادارې اټکل کړی چې په سیمه کې به د هوا د حرارت درجه له څلوېشتو څخه ډېره لوړه وي. او د ژورنالیستانو یوه ډله چې د غربي رسنیو او همداراز د چین د خبري رسنیو یو شمېر استازي پکې دي، نن شمالي کوریا ته ورسېدل. د ژورنالیستانو دا ډله د دې لپاره شمالي کوریا ته تللي چې د شمالي کوریا د هغو اټومي تاسیساتو د بندېدو له بهیره رپورټونه جوړ کړي چې تر ځمکې لاندې جوړ سوي دي او شمالي رژیم یې غواړي چې تخریب یې کړي. د اسوسیټډ پرس، سی این این، بی سی بی اس، راشه ټوډی او د چین د دولتي رسنیو خبریالان نن د پیکینګ له هوایي ډګره د پیونګ یانګ پر لور والوتل. د امریکا متحده ایالاتو له شمالي کوریا غوښتنه کړې چې د تل لپاره خپل اتمي تاسیسات داسې له منځه یوسي چې د بیا فعالېدو امکان یې نه وي، او د دې کار د تایید لپاره څارونکو ته اجازه ورکړي. خو شمالي کوریا که څه هم خبریالانو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده، هیڅ کارپوهان یا څارونکي چې دا تایید کړي چې هغوی خپل اتمي تاسیسات تخریب کړي نه دي ورغوښتي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري ورسته له هغه چې د امریکا او د بهرنیو دفاع وزارتونو او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې عمومي مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په اوضاعو کم تاثیر لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه ستراتیژي بریالۍ ده.
استراتژی آقای ترامپ در افغانستان موثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی موفقیت را پیمودیم.
د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو بیا ټاکنه امریکا او ډیرو اروپایي هیوادونو غندلې، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیکولاس مادورو ته مبارکي ورکړې ده. له امو سیند د بلخ د پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د سیند اوبو توغیان کړی او دوی سخت زیانمن کړي دي.
هر فرنج سکونت میکر 6000 فامیل انج تقریب کده، 10000 زیاتر جوړی باندې انج د مین تقریب کده، باغ بخشان هم شونه.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. رازولومړي مطلب ته، د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډانلډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي بریالۍ ده، چې له مخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوي او په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه شوي دي. تازه د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې عمومي مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوضاعو کم تاثیر کړی. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت د دوی په خبره هیڅ تاثیر نه دی کړی. رحمت الله افغان په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا شی به د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د امریکا کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي په اړه وړاندې شوی راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مثبت تاثیر کړی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ له ستراتیژي وروسته د افغان کمانډو ځواکونو تشکیلات زیات شوي او هم یې د تجهیزاتو او اکمال کارونه ښه پرمخ روان دي. ښاغلی رادمنیس زیاتوي د دغه ستراتیژي په لیکې دو سره د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوې ده او افغان هوایي ځواک پیاوړی سوې ده او لای هم لړۍ روانه ده.
استراتیژی آقای ترامپ در افغانستان
در هم دای وای د ډونالډ ټرمپ د استراتیژي لمخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوي، له نظامی او سیاسي پلوه په پاکستان باندې فشارونه زیات سوي دي. د استراتیژي د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مثبت اغیز درلودلې دی. همدا شند موږ د تروریزم په وړاندې ښه پرمختګونه کړی دي. تیر میلادی کال په اگست میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. داسې فکر کېده چې دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت ښه شي او پاکستان به د سولې میسته د افغان طالبانو په راکاږلو کې مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې عمومي مفتشینو د دوشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوضاع کم تاثیر کړی او لږ پرمختګونه سوي دي. په دغه راپور کې چې د میلادي کال په لومړۍ درو میاشتو کې چمتو سوی د وسلوالو طالبانو یو لړ حملو ته په اشاره سره راغلي، طالبان اوس هم خپلې سیمې ساتلي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې خونړۍ تروریستي حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم نوي عملیات پیل کړي چې ورسره په فراه ولایت او یو شمېر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شوی. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت هیڅ تاثیر نه دی کړی.
ولی متاسفانه دې په ځای چې جګړه کم شي په افغانستان کې او طالبان سولې ته راشي، متاسفانه په دې وروستۍ ورځو کې ورځ په ورځ جګړه مخ په زیاتو دی ده او ضمناً د سولې ته هم علاقمندي طالبان نه ښکاره کوي او پاکستان هم دې په هکله هیڅ نوه کوم عکس العمل نه ښایي. نو فکر کوم دا گزارش وړاندې شوی کانګرس ته زما په اند واقعیتونه دي چې باید ویل شي او متاسفانه دغه هیلې او هغه امیدونه چې موږ درلود هغه هم ترسره ونه شو.
په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري اعلانو ته ویلي وو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامیږي. جنرال جوزف فوټل ویلي وو په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي د اهدافو ترلاسه کول ښایي یو څه نور و هم وخت ونیسي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
امور دل چې دفاع وزارت روسه له هغه چې امریکایي چارواکو ویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي په افغانستان کې په وضعیت تاثیر نه دی کړی، ویل چې دغه ستراتیژي دفاع وزارت ویل د افغانستان چې دغه ستراتیژي کامیابه ده. د نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ښایي د امریکا لپاره ګټوره وي خو افغانستان ته ګټه نه ده رسولې. سید انتظار خادم وایي د افغانستان مخ په خاوره بدونکو حالاتو ته په کتو په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي بیا غور وکړي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې او چې نوموړی په سر کې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د نه موثریت په دلایلو غږیږي.
امریکا ته به ګټه کړې وي، شاید د پاکستان سره یې شار له نقطې کار اخیستی وي، ایران سره یې شاید داسې ژبه کارولې وي چې لومړی پر هغې فشار وروسته به له هغوی سره دوستي. ولې په مجموع کې د افغانستان د حکومت دپاره هېڅ ګټه ځکه نه ده کړې چې د فراه مسله داسې ویني چې په واقعیت کې یو لویه ضربه د افغانستان امنیت ته او حیثیت ته او هویت ته. د افغانستان په مختلفو ښارونو کې حتی د کابل په څلور خواوو کې امنیت نشته دی. دلته موږ د پاکستان سره د ډیپلوماسۍ ژبه غوره نه کړله، موږ د عربي هیوادونو سره، د سیمې د هیوادونو سره، سعودي عربستان سره هم د ډیپلوماسۍ په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د اقتصاد په برخه کې فرض دي چې اوږدمهال ورته په کار دی تر څو کلونه وي ستراتیژي په عمل باندې بدله شي. ولې زه تر اوسه پورې ناکامه بولم، د افغانستان په حالات کې ګټ نه ده کړی او فکر کوم چې نظر په کار دی هم د افغانستان په خالص او هم د امریکا له نظر.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه مختلفو اړخونو ته، بالاخره اوس څه کول په کار دي؟
لومړی دا چې د افغانستان حکومت باید خپل مسائل په خپل وسړي او خپل مسائل دوپاره باید خپل تاریخ پیدا کړي، خپل آینده باید امریکا له آینده کو نه ګوري. د امریکا او د افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ شریک مواصفات وي، جګړه او صلح شاید یو تر ټولو اساسي هدف وي. ولې د امریکا دپاره د افغانستان صلح دومره ګټه نه کوي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت دپاره د افغانستان صلح او امنیت او اقتصاد او ډیپلوماسي د دوی حیات او ممات دی، د دوی راتلونکی او برخلیک تمثیل کوي. نوخه خبره دا ده چې موږ د ځان لپاره خپل تاریخ لرو، خپل اهداف په خپل بحث کو، بالاخره د هغه لپاره داسې منظم لاره جوړه کړو چې د امریکا د جنوبي اسیا ستراتیژي نه بلکې د افغانستان خپل ستراتیژي د خپلو اهدافو او د خپلو ستونزو لپاره جواب ولرو.
د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره محمد آزادی رادیو مرکه اورید. د هغه ویل چې د امریکا ستراتیژي به امریکا ته ګټه رسولې وي، خو د خبره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته په پام افغانستان کې دغه ستراتیژي ناکامه ده. تازه د امریکا ځینو مفتشینو ویلي چې د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې پر وضعیت ډیر تاثیر نه دی کړی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وای.
د کابل او ترکی ترمنځ نن هوایی دهلیز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګری وزیر همایون رساد دغه دهلیز په پرانیز غونډه کې ویل چې له دې وروسته به هر ورځ په اوسط ډول 15 تن افغاني محصولات او سوداګریز مالونه د هوایی شرکتونو په وسیله ترکیه ته استول کیږي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی دغه هوایی دهلیز د پرانیز هرکلی کړي او ویلي دي چې په دې سره به افغان سوداګر کولای شي چې خپل مالونه د ترکیې لاري اروپایي هیوادونو ته هم ورسوي. دغه خونی مسولینو همدا ویلی چې ترکیه کولای شي د صنعت او معیاري خدماتو د مډرن کولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د پکتیا د زراعت ریاست وایي چې د دې ولایت د شپږ ولسوالۍ ول انکشافي شوراګانو سره شپږ زراعتي پروژې لاسلیک کړي. د دې ولایت د زراعت رئیس ودید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې د اوبو ذخیره کولو او د خاورو بندونه شامل دي چې لګښت شپږ لک او 15,000 امریکایي ډالر کیږي. د خغلی تسل په وینا د دې پروژو په عملي کولو سره به ډیر شمیر ازمکو ته د خړوبولو اوبو ورسیږي او بزګران به په اقتصادي لحاظ ډیره ګټه وکړي. هودا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړه یو زراعتي افغاني د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1550 افغاني د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغاني شپارس لیټر غوړی 1000 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 50 افغاني پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنۍ اسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو ډالر یو وی افغاني 15 پېټه پوله، یو یورو سلورت افغاني لاس پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 0 افغاني، د اماراتو یو درهم 0 افغاني 15 سلويخ پوله، زر ایراني تومان 1 افغاني 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 603 افغاني. لمالتيامو مننه.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او 15 زموږ د پروګرامونو د ژوندې اورېدو ادرسونه دي. همدارس کولای شي په دغه ادرسونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو مطالب هم ولولې. د ویب پاڼه ادرس مو دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون یو شمېر اروپایي او د لاتین امریکا هیوادونو بیا د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو ټاکنه غندلې، د روسیې ولسمشر هغه ته د دې بریا په خاطر مبارکي ورکړې ده. کرملن ویلي روسیا به په دې سختو شرایطو کې د وینزویلا ملاتړ ته دوام ورکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، په لومړۍ پوښتنه دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل مبارکۍ په پیغام کې کومو مسایلو ته اشاره کړې ده؟
بله استرنګ صاحب، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سیال د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د ولسمشری دی وی بلې دورې د ګټلو په خاطر مبارکي ویل. خو نورو بیا د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا یو شمېر هیوادونو د هغه بیا ټاکنه شرمونکې بللې ده. کرملن پرون ویل چې ولسمشر پوتین مادورو ته د ښې روغتیا او په هیواد کې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو په هواري کې د بریالیتوب هیله کړې او د ملي او د یو ملي ډیالوګ چې د وینزویلا د ټولو وګړو ګټ پکې نغښتې وي غوښتنه کړې ده. روسیې د تیر کال په وروستیو کې هله وینزویلا ته د مرستې لاس وغځاوه چې دولت یې د تیلو د بیې د ټیټېدو او د امریکا لخوا د بندیزونو له امله له افلاس یا دیوالي کېدو سره مخ و. روسیې له دې هیواد سره د پور په نویو شرایطو یوه معامله وکړه چې پر اقتصاد د امریکا البته لخوا د لګول شوو بندیزونو اغیز کم کړي. واشنګټن چې مادورو ته د یوه داسې مشر په توګه چې د فشار له لارې د هیواد پر چارو واک زیاتوي، د دوشنبې په ورځ پر دې هیواد نور بندیزونه ولګول. اتش پیت کلن مادورا د می د شلمینیټی د انتخاباتو چې د اپوزیشن لوی غوندونو هغه بایکاټ کړی وو، په سلو کې اتش پیت رائے وګټل مخالفوینو دغه انتخابات له درغلی ډک بللی دي.
بلې مننه. د یو شمیر نور یوادونو په شمول امریکا هم د وینزویلا دغه انتخابات غندلی او په دې هیواد نوی بندیزونه څنګه چې تاسو اشاره وکړه لګولې دي. امریکا څه دلیل راوړی چې دغه انتخابات غندلی دي؟
البته ستنځي سبل ټاکنو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا شاوخوا لسو هیوادونو ویلي چې دوی به د انتخاباتو نتیجه په رسمیت ونه پیژني. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون دغه انتخابات نه آزاد او نه هم عادلانه بلکې شرمونکي وبلل. متحده ایالاتونو پرون پر وینزویلا نور بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر مدور غږ کړی دی چې دیموکراسي اعاده کړي، فری او آزاد البته او عادلانه انتخابات په هیواد کې ترسره کړي، او ټول سیاسي بندیان باید سمدستي خوشي کړي، او له قید او شرط پرته باید دغه راز په هیواد کې دغه اوسنۍ د فشار له لارې هغه حالت چې پر د دې هیواد د پر اقتصاد او په وګړو باندې راوستل شوی هغه باید لري کړي. خو په عین حال کې بیا روسي داسې نښې ښودلې دي چې ګواکې غواړي په دغو سختو شرایطو کې چې مادوره په هیواد کې د نن ورسره مخامخ دی دغه ملاتړ ته دوام ورکړي.
بلې، زیاته مننه کوم. نوریاس نوریو چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو د بیا ټاکنې په اړه باندې د بیلابیلو هیوادونو د خبرګونو په اړه موږ ته جزئیات واورول.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بلخ ولایت کې د شورتي پی او کلداري ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند او بو توغیان او پورته کېدو د هر کال د 2000 جریبه زراعتي زمکه او لزګونه کورونه لمنځه وړي، او څو کال هم زیان ورسېدلې. دوی هم درځوي په ازبکستان چې ازبکستان کې خطې په امو سیند کې تګراته کوي، او همدارنګه د ازبکستان لخوا د امو سیند تحکیم شوی چې یادو مسایلو د سیند او بو لنګر د افغانستان په خوره زیات کړي. د بلخ محلي دراوي د امو سیند د سواحلو د تحکیم په برخه کې دوی ناتوان دي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه دغه ریپورت را لېږلی.
په بلخ کې د شورتي پی او کالداري ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په ازبکستان هیواد کې د امو سیند په څنډو کې تحکیماتو له امله د افغانستان خواته د اوبو لنګر ډېر دی، او له دې وجې هر کال د افغانستان له خاورې ځمکه کمیږي او د ازبکستان قلمرو وسعت مومي. د شورتي پی ولسوالۍ د اروق باتر کلي یو قومي مخاور حاجي جمع مراد یې پاړه وایي.
چار قرینج سکونت میکرد، قری شیخ، قری چقر، قری بشیلی و قری اروق باتر. چار قرینج سکونت میکرد، 5000 6000 فامیل اینجا تقریب کده، 10000 زیادت جوری بین اینجا دمین تقریب کده، باغ و بخشان همچنان.
پا شورتي پی ولسوالۍ کې د هزاره توخی کلي ملک رحمت الله ادعا کوي چې په امو سیند کې د ازبکستاني پوځیانو د کښتیو تګ راتګ هم د افغانستان خاورې ته د امو سیند دوبو لنګر زیات کړی، او د سیند تخریبات او کچای هم لوړه کړی ده.
هر سال 1 کیلومتر 2 کیلومتر 1 کیلومتر میګره هم کوچ کړی طرف میریم. الیم هم د چیم چپه کده میرم ای طرف دیک تخریب میګنه د زمستان او کم میشه د تابستان زیات میشه او زیات شوه هم تخریبات زیات است. فقط 4 مسجد ما برده.
د کالداري ولسوالۍ خلک وایي که دولت پام ونه کړي تر راتلونکو څو کلونو به د کالداري په نامه کومه ولسوالۍ دلته نوي موجوده. په همدې حال کې د بلخ محلي حکومت چارواکي وایي چې هڅه کوي د امو سیند د تخریباتو مخنیوي وکړي، خو د سیند د سواحلو تحکیم یوې لویې پروژې او ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد یې پړه وویل. د امو سیند تخریبات نه یوازې د بلخ شورتي پی او کالداري ولسوالۍ ته ځانګړی کیږي، بلکې په کندوز، تخار، جوزجان کې هم د امو پر څنډو پرتې کورنۍ شکایت کوي چې د زراعتي ځمکو د تخریب تر څنګ هر ورځ د افغانستان له راځۍ څخه هم کمیږي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اجمل تورمان وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د روسیو څرګندونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، کابلوف د سولې لارخي که امریکې ته ګواښ کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې امریکا د یاله طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او یاد هم په افغانستان کې روانې ناپایه جګړې ته تیار شي. ورځپاڼې لیکلي کابلوف دا هم ویلي چې طالبان د افغانستان پر 40% خاوره واکمن دي، له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي او غواړي چې له امریکا سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. سرمقل لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې د روسیې دا دریځ څه معنا ورکوي، زمیر کابلوف د سولې لار ښیي او که ګواښ کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. سرخط دي کې روسیا غواړي په دې توګه اوبه خړي او ځان ته کبان ونیسي. په سرمقاله کې راغلي کابلوف په دا ډول سرګندونو سره غواړي چې طالبان پیاوړي وښيي او د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې روسیا غواړي په دې توګه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ماتې ټس واخلي، دوی نوې نیابتي جګړه پیلوي او یوازینی هدف یې افغان دولت ته د ستونزو پیدا کول او د امریکا لاس له دغه هیواده لنډول دي. د سرمقالې لیکونکي په باور په داسې یو حالت کې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه باید له روسي ډیپلوماتانو او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د دوی د بې بنسټه څرګندونو په اړه خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي دي. هیواد د کابلوف د سرګندونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او افغان سیاسي کارپوهانو غبرګونونه راخیستي چې په کې راغلي روسیا هڅه کوي امریکایان په افغانستان کې له ماتې سره مخ شي، نو ځکه له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. هیواد د دغو کسانو په حواله دا هم لیکلي چې افغان حکومت باید زیار وباسي چې خپل نړیوال متحدین د سولې په پروسه کې لازمو او جدي هڅو ته تشویق کړي. خو افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غړي په یو مطلب کې د سولې د یو کانفرنس د جوړېدو په اړه د افغانستان او پاکستان د هوکړې خبره کړې ده. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله راغلي چې دا کانفرنس په د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ وي چې هدف یې له طالبانو سره د کابل د سولې د خبرو د پیل لپاره د زمینو برابرول دي. خو په مطلب کې د دغه کانفرنس د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې.
تاسو لا پیغامونو
الو السلام علیکم زما سلامونه د ازادي رادیو ته ورسېږي ما د سلامه ما طالبان ته د ارزو د چې دغه رژیم باندې کې لحاظ دی وکړه د ملکان د پاره دي د مراجعه قربان وکړي د مسلمانانو خپل وجه په خوشحالي ونه شه په خوشحالي د رژیم ته راکې په خوشحالي د اختر پیر کې ډیر تکلیف ته ډیر مشکل د سره خپل د کور څخه وځي په دغه ګرمۍ په دغه خو کې د کور څخه وځي او د دبل په کندوالو په شتو کې اړي د رژیم ته د ازما وختور مسلمانان ته پیغام نشي د مسلمانانو احترام وکړه د خپل راجوان سو سلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګهور د تیلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې مزه موږ د طرحواس او تقاضا د دولت یا د حکومت نه چې د پغې درو دي د مسینا ریښتینا ول زګیږي ټیټیږي خو بیا هم دمر غانې قیمتي نه راځي نو متاسفانه چې په دروځي په مبارک میاشتې د هارتي شي قیمتي د ارتشي ګرانوالي چې پروت اخلي که سبزي اخلي چې خوراکي څه هر یو څه اخلي په تیر په تیر بیا د سبزي او دغه ځان دي پروت د ډیر زیات قیمتي ډیر زیات په لوړ بې باندې خرڅيږي دولت ته زموږ د غوښتنې ذات تقاضا ده چې دغه ځان دي قیمتونه یا د لوړ نرخونو مخنیوي وکړي څاروالۍ ته وي دا شانتي تجارت ته وي دی په میاسي ارت د مزياتي ګرانسي چې د چاته وس او طاقت نه رسیږي دولت ته زموږ تقاضا ده چې دا شانتي بری راکېږي چې دا کم خلک کم شین لول او بودجه ته مت نه خرڅي دا مخه ونی دي او د بیتي ارزاني ده شي والسلام الله دې وکړي زموږ د پیغام نشه
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
مننه چې ازادي رادیو ته موږ نیولای دی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک ته هیله ده خوښه کړې او تازه خبرونو راپورونه پکې وګورئ. اوس هم اسمت ساروان ته وګدو چې یو جالب مطلب جوړ کړي.
ساینس پوهانو داسې الکترونیکی پزه جوړه کړې چې د سپی تر پزې هم د بیاونی یا شامه حس قوي دی. د سپی د بویولو یا شامه حس ډیر قوي او حساس دی، خو دا نوې الکترونیکی پزه نه یوازې د سپی تر پزې قوي او تیزه ده، بلکې تر نورو موجودو مصنوعي پزو ارزانه ده. دا پزه د سویس د زوریخ ښار په ای ټی ایچ انسټیټیوټ کې د دې لپاره جوړه شوې چې که د زلزلې په نتیجه کې انسانان تر کډوالو لاندې پاتې شي یا په نورو طبیعي پیښو کې گیر شي، په وسیله به د قربانیانو د موندلو او ژغورلو هڅه کیږي. د سویس د زوریخ ښار د ای ټی ایچ انسټیټیوټ ساینس پوهان وایي چې د دې الکترونیکي پزې په منځ کې لګنو سنسرونو څخه کار اخیستی دی چې له دې لارې د بیلابیلو موادو او ترکیبونو پیژندل ممکن شي. دا ترکیبونه او مختلف مواد د انسان د بدن په کیمیاوي موادو پورې تړلي دي او له دې لارې تر کنډوالو لاندې د بندو پاتې انسانانو ځای معلومېدای شي. د سویسی انسټیټیوټ تر دې پخوا هم داسې سنسرونه جوړ کړي وو چې ایسیتون، امونیاک او د انسان په وجود کې ځینې نور موجود مواد تشخیصولای شوی. دا مواد د سا ایستلو له لارې یا د بدن له پوستکي څخه بهر راوسی.
ازادي راډیو ته هغه غوښتل وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. ل لاند خبرو ورسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مه هیروي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي بریالي ده او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ښه پرمختګ ورسره سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارت یو ګډ څېړونکي پلاوی پرون د هغه هیواد کانګرس ته په راپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې ستراتیژي چندان بریالي نه ده. د ستراتیژي له عملي کېدو سره د پام وړ پرمختګ نه دی سوی او افغانستان لا هم یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې یک جغتو قرباغ او اجرستان ورسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تیر شپه 14 پولیس وژل شوی دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی اسوسییټډ پرس ویلي چې په دې یک ورسوالی کې بهګه د وسلوالو په طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان او د احتیاط پولیسو یو قومندان وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په غزنی او بغلان کې 20,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي تهران دا چې امریکایي پریکړې کوي نشي منلای. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو څرګندونو په جواب کې کړي دي. روحانی ویلی دی چې د نړیوال لپاره نور دا د منلو وړ نه ده چې امریکا به یې پریکړې کوي. او د ژورنالیستانو یو ډله چې د غربي رسنیو او همدارس د چین د خبری رسنیو استازي پکې شامل دي نن شمالي کوریا ته ورسېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه البته یک برنامه خاص است، برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان است و دی برنامه بیشتر در مورد ازی که روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان چقدر از لحاظ صحی بر مردم مؤثر می باشه و یایی که کسایی که دی ما پرخوری می کنن و دچار کدام مشکلات میشن یایی که دی افطار کدام غذا را صرف کنن که از لحاظ صحی صحتمند باشن و مشکل بهشان خلق نشه دی مورد صحبت میکنیم. و دی برنامه دکتر صیب عبدالواحد صدیقی متخصص داخله مهمان ما هستند تا در سوالات شما که زنگ میزنین پاسخ بده. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی میباشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس میشود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زائد خیش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زادی گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوی هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات
قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه توسط روزه گرفتن امی چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی اثرات تنفسش از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین میرود. دکتر اقبال توصیه می نماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. با گفته وی افرادی که روزه میگیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد اینکه چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید:
و در سحری میگه شما غذاهایی را بخورین که وا طویل الهضم باشه. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما به انرژی بیشیما میشین. میگه غذاهایی را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیا، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کرده میتونین. و در ضمن میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی بیرویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی، عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آمده و تقویت و تنظیم می گردد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که وابره.
دکتر صاحب صدیقی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ماه مبارک رمضان و فواید از یک از لحاظ صحی چقدر مؤثر می باشه بر ما معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته ګران او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هله درم تاسو جوړ اوسئ او د روژې د مبارک میاشتې البته مبارکي د نړۍ ټول مسلمانانو ته وړاندې کوم. اصلا د روژې مبارک میاشت چون فواید هم ډیر لري، ستر فواید لري، هم د دین پر اساس باندې، هم صحیح او طبي لنګونه هم ستر فواید وجود لري. باید وایو چې خپله روژه اصلا د اسلام د مبارک دین د هغه پنځو ارکان څخه یو ډیر ستر رکن دی چې په ټول مسلمانانو باندې البته عاقل بالغ باندې فرض کړی شوی ده. روزه د طب د نگانو باید ویو چې ډیر ستر فواید لري. معمول ترین فواید دا دی چې مثلا د انسان د بدن د مختلفو سیستمونو د امراضو د کمښت باعث ګرځي. یعنی فاستنګ حالت یا د لوږې حالت هغه حالت دی چې که چیرته یو انسان البته په اصطلاح په یو ورځ کې هغه د صوبې صادق څخه تر په اصطلاح تر غروب د لمر پورې هغه د لوږې حالت کې پاتې شي، نو د هغه په اصطلاح د بدن د مختلفو اعضاو چون هغه په اصطلاح هغه باندې بوج راکمیږي، وظایف نسبتا را کمیگی، لود ور باندې کمیگی، خاصتا هضمی سیستم باندې. واضح خبره ده چې خپل اکثریت غذایی مواد و هضم ده هغه جذب البته د هضمی طرق څخه کیږي، د ډایجستیو سیستم څخه کیږي. همدغه هضمی سیستم دی چې د انسان د بدن لپاره البته انرژي برابرۍ، کالوري برابرۍ، ځکه نیوټرینټس مغذي مواد چې هر کله په کولمو کې جذب شي نو هغه عمومي سرکولیشن ته د وینې داخليږي او مثلا بعد نو بیا جگر ته ځي، پښتورګو ته ځي، ورسره زړه ته ځي، بیا بالاخره د زړه په واسطه باندې ټول انساج ته تقسیمېږي. نو که چېرته یو څوک په اصطلاح په دوامداره ډول باندې داسې یو حالت څخه استفاده کوي چې هغه غذایي توکي په اصطلاح ډېر ورڅخه استفاده کوي، یعنې پرخوري کوي، نو دغه ټول سیستمونو باندې لوډ ډېرېږي، کارو باندې ډېرېږي او بالاخره دغه سیستمونه بیا د ستړتیا سره مخامخېږي او بالاخره مشکلات ستونزې ایجادېږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضې افراد هستن که مثلا مشکلات صحی دارن یا شکر دارن یا فشار خون دارن، مخصوصا در مرض شکر که میگن باید گرسنه نمانه، یا چطور میتونن روزه بگیرن؟
بله، اصلا اسلام مبارک دین دست یه استر دین دی چه اغا البته در سهولت دین دی در مسلمانان لپاره همیشه به اصطلاح په شریعت کې داسې یو چوکاټ شته دی چې ستونزې مشکلات که چېرته موجود اوسیږي په اصطلاح کولی شي چې یو شخص روژه ونه نیسي. زیاتره ټول هغه امراض چې په هغه امراض په بیس کې خپله انسان ته د روژې نیول مشکل اوسیږي، انسان د مرض د تجدید باعث وګرځېږي، دغه وخت اسلام مبارک دین ورته اجازه ورکوي چې تاسې په اصطلاح روژه ونیسئ. که هغه د شکر ناروغي ده، که هغه هغه میندې دي چې هغه امیدواري اوسیږي، هغه میندې دي چې په اصطلاح هغه لکټیشن ورکوي د شیدو ورکړې وخت کې اوسیږي، که چېرته هغوی د دوی توانایي ونه لري چې په اصطلاح هغه روژه ونیسي، هغه یعنې په دې معنی چې خپله مور ته ضرر رسیږي، په دې معنی چې خپله ماشوم ته ضرر رسیږي، نو ښه خبره داره چې بیا هغه د روژې د نیول څخه اجتناب کیږي. نو که چېرته یو څوک شکر ولري، نو شک واضح خبره ده که چیرته یو شخص شکر ولري، هغه د شکر ضد درمل اخلي، دغه تبند بده بدن
نورمال میمشه،
هغه انسولین معمولا به صلات چون نوسیږي یا خطوسیږي، هغه خپل د وینې ګلوکوز که چیرته د شکر ضد درمل څخه استفاده کوي د وینې ګلوکوز خطه کیږي. نو خخ به صلات باید وایو چې دا باید انټیک وکړي، یعنی ګلوکوز دوباره د خولې د لار نه واخلي ترڅو د وینې د شکر اندازې ډیر خطه نشي. نو وایو چې شکر هغه به صلات یو استقلابي روغی ده چې د هغه هایپر ګلیسیمیا نه د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز د سوي لړوالي په نسبت باندې د وینې د ګلوکوز د سوي خطواله دا خطرناک حالت ده. څنګه چې ګلوکوز د وینې خطه کیږي، نو دغه شخص یې په اصطلاح کوماتوس حالت یا کومات چې موږ ورته هایپر ګلیسیمیک کوما ورته وایو.
ډاکټر صاحب، می تماس هم میگیریم، بعد از صحبت میکنیم. برادر ما نبی الله زابلی روی خط هستند. بله، سلام علیکم. و
علیکم السلام، تشکر، سلام به شما. سمترم سن نبیولا زبلین دا وخت لغزنین یو پختن لکتر سم نندرم.
بفرمایین، سوال تانه بگوین.
مننه کوم دکتر سم، پختن نیرنداده نسی که چرته یو کس به نیدی ایچ پیلوری لری یا هم به نیدی زخم لری، پر هغا متاسفانه تقریبا نسبتا سینه روجه تر هغه وخت ډېر تکلیف هغه میدی تکلیف کوونکي ته پیښیږي، نو آیا که څوک نه میدی ایچ پیلوری لري دا وسم د ډاکټر ته په صف کې ناسې مې غواړم چې د ملي شپېری تداوی وکم، نو هغه ته څنګه په کار دي چې یعنې د ماښام لخوا د پېشلمي لخوا څنګه غذا او له کومو نه غذاو نه ډډه وکړي تر څو د ده مشکلات رفع شي؟ مهرباني که څه پوښتنه لرې هم اورم.
زبلا صاحب، آیا تا دو بسلا معاینه د کړې ده؟ دغه د چپیلوري تشخیص آیا په ډکو بولو کې شوی دی که په وینه کې شوی دی؟
بله ډاکټر صاحب محترمه، داسې یو کال مخکې تیر کال په همدې روزه کې د معدې مشکل ایچ پایلوري راته پیدا شو، په دواړو طرفو نه معاینات وشو، ایچ پایلوري دفع وشوه هغه وخت، خو د له ډېرو تداویو وروسته یعنې درې میاشتې مې دوا وکړه، وروسته له هغه نه ښه شومه، دغه نه میاشتې ښه شومه، خو بیا هم دا روزه چې راورسېده بیا زما تکلیف پیدا شوی دی، یعنې هغه مخکینی رقم تکلیفونه راته پیدا شوي دي، خو اوس دا شیبه وروسته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوم چې څه مشکل او څنګه به یې راته تاسو ښوونه به راته ښیي چې زه باید له څنګه غذاو استفاده وکړم تر څو په روزه کې زه له دې مشکل سره کال راته پیښیږي تر څو ځان یې دفع ځینې وکړم او راته کم شي مشکل، یعنې کومک راته وکړي په دوا کې له کومو غذاو ډډه وکړم او کومې.
سمه ده، زبل صاحب برنامه تعقیب کړئ، انشاءالله جواب یې واوري. زبل ورور، باید اصلا د چ ایچ پی لوري فعلاً تثبیت شوی ده یا نه؟ د چون درې میاشتې مخکې د یو ستونزه درلودله د ایچ پی لوري، هغه هم باید په ډکو بولو کې یا سټولو کې معاینه شي تر څو تشخیص شي په وینه کې درست ریزلټ یا په اصطلاح هغه درست نتیجه نه ورکوي. ایچ پی لوري چون خپل ځان ته خاص یو رژیم لري، باید وایو چې تر اوو څخه تر څوارلس ورځو پورې چون زبلي ورور فکر کوم چې دغه رژیم یې اخیستی هم دی، د یو متخصص ډاکټر صاحب تر مشورې لاندې دغه رژیم اخیستل شوی دی، او د هغې نه وروسته بیا دیرش پسله درې میاشتې یا نوي ورځې یوه دوا ده، سره دوا ده چې هغه د هغه په تعقیب باندې خوري تر څو دا د ایچ پی لوري پسله دغه بکتریا چې معده کې ده او پسله ستونزې مشکلات پیدا کوي تر څو دا دوباره ریاکټیو نشي یا فعال نشي او بل ستونزې مشکلات تبینل کی خا خبر دا فیلن لپاره کچیرتا د دوباره معاینه وکړله او چون وی ویل چې زو ډاکټر سیف سر نګ دیناستم کچیرتا معاینه وکړه البته معاینه هم باید مواد غیته معاینه وکړي کچیرتا تثبیت شو چې د ایچ پی لوري لري نو چون بیا هم دوباره باید دته د لپاره ما د سوال ستر رژیم برابر شي او تر څنګه پیسې لاغه داسې رژیم نه چې هغه دوه وخت خورل کیږي پورس کې سهار او بیګا خورل کیږي یعنی دای کول شي چې پیسې لا پښنمي وخت او د مخام درجمات په وخت کې څخه استفاده وکړي بهتر نه خبر ده چې دغه ورو چون مخکې ورته هم ډاکټر سیفونو اتمن ورته توسیع کړي چې د ترشی بابنه مرچک دغه شیان نه ترشیان نه باید جدیګری وکړي ټول هغه شیان چې د معده باندې بوجړوي مخارش وسی کې هغه څخه اجتناب کړي د دې ترڅنګ ترکاری باب چون اکثریت د دغه میکرو مداخله معمولا د ترکاری باب له څخه ده د کولی شي ترکاری باب نه پیسې لاد یو کم مخله لپاره استفاده اون کړي د دې ترڅنګ ټول هغه خوړو چې هغه پیسې لا سرشي وسی کې په خوړو کې سرشي وسی کې دغه څخه هم کم استفاده کوي چون د روزي پیسې مبارک میا دې هرگز نشکې ول شي هغه نوشابونه استفاده وکړي چې هغه تیزابدار اوسي کې دې کول شي چې د نرمو غذایی مواد څخه چې دغه په ترکیب کې نیوټرینټس یا مغذي مواد شامل وسیږي باید د مستخه استفاده وکړي او ټول هغه غذایی مواد چې هغه ثقیل وسیږي هغه سنگین وسیږي دغه هضم سخت وسیږي د دې ونه استنام کې هغه کې فرضاً لوبیا ده هغه کې فرضاً غټه غوخه ده هغه کې فرضاً اوریج دي د چون پروتيني مواد معده باندې یو اندازه فشار راوړي د هضم لپاره ثقیل دي نو دا ورور کول شي چې
تشکر دکتر صاحب برادر ما شیرلی از ولایت فاریاب ری خدسن بله سلام علیکم
و علیکم السلام
خوب هستین برادر خوش آمدین به برنامه بفرمایید
سلام علیکم زه د فاریاب ولایت د طلبه د ټولنی سیسل پنځه وکم زما په دې نسبتا مایه بد د مایه بد شرمتی د اکثر تسله له مته دایې کړې ده پس نو شد په تاسو د یخ څخه بعد ورې څه یخ څخه هم بعد ورې خو دا د اکثر څخه څنګه سبب شي خو کله په دا ورځې سره نسبتا ډیر ښه چې زه د کوم فارو ته استفاده وکم دا به شي وو
سوال شنه ګرځین یا تکرار کړم
که چیرته یو بار ورور دغه سوال د سلګ را توازی کړی وخنې سره
دا و دا مې تسکیب دی چې زما په شمه مایه بده رماتیزون ده دا یخ څخه بعد ورې او زه دا مې سوال دی دا تاسو څه 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 شو وخرم په دغه ورځې کې نسبتا شسته وي دا چې څه شو وخرم د کوم څه استفاده وکم شو وي ورته
ښه سم درور من ورور کولای شي چې د هر نوع غذایی توکو استفاده وکړي اصلا روماتیزم پسلا دی وای چې پسلا مایوب یا فلج ور کړی دی یعنی تبابت کې داسې کوم غذایی توکي نشته چې په دې کې مزاد استباب یا کنټینټ کې دوسی کې موږ کولای شو دا ضرور ته وای چې ته د هر نوع غذایی مواد استفاده کړې شي کولای په استثنا د ټول هغه تور شیان دیر هغه یخ شیان چون پسلا د امش دغه وزو چې د یخ یا وسر موجه کیږي پسلا د دردونه منسر دي د ورور به پزویږي نو به تر خبر ده چې در نو غذایی مواد د استفاده شي کول په سند ترشی مرچک د شیان باید استفاده ونکړي او کول شي چې خپل د مربوطه عضو چې پسلا روماتیزم لري ستونز لري مشکل لري د دې پسلا ګرم وساتي او مربوطه ډاکټر صاحب سن چان شي دوا غسه ده کوشش دی وشي چې د امغه د تداوی تر پسلا تعقیب لاندې وسیږي
تشکر ډاکټر صاحب یک تماس دیگه درم بله سلام علیکم
فرشتان سلامونه او احترام او تمومونه محترم دکتر سلطان سلامونه اولون بکنم فضل حدی وردگی ما
وردگ صاحب بسیار زد خوش آمدین به برنامه بفرمایین
منو نخوری کنم دکتر سلطان دو مود آقا پختن آسوال در که چوک به مده تکلیف ولیری یا مده بزوشکا یا مده زخم شویری آقا پا دو روزه که دکم تپاده وکا یکم خوالون آقا وکا چه آقا بعد آقا زد بانده
تشکر وردک صاحب بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت میکنم بفرمایید دکتر صاحب
دا مدی مشکلات تنزی خیلی دیر زیاد دی نغیر جمله سخه چی پس من اساس ټول نه کی معمول ترین استونز د معدې هغه خبر د معدې د میکروب موجودیت چې په ام اصطلاح باندې ټول خلک پیژني چې موږ ورته په ټیپ کې ورته ایچ پی لوري ورته وایو د دې درسنګ اکثریت اوقات هم پیپټیکل سر نه دی یا ګیسټریکل سر نه دی یا د معدې زخم نه دی دا هم موجود سیږي نو ټول هغه اشخاص چې هغه د معدې استونز مشکلات لري یا په اصطلاح د معدې سوزش لري یا د معدې په اصطلاح پرسوب لري یا د هضم خراب
بول ستونزه مشکل لري. بهترینه خبره دا چې ټول هغه نرم او غذایی مواد څخه استفاده وشي چې دا غوي په اصطلاح هضم آسان وسیږي، هغه نسبتا ډیر په اصطلاح اوبلن وسیږي، مایع شکل ولري، ځکه دا هغه مایع ډول غذایی مواد هضم پروسه نسبت هغه نورو په اصطلاح هغه جامد او غذایی مواد ته د دې هضم پروسه اسانه ده. دلته باید وایو چې د ترشی بابونه، د مورچکونه، د په اصطلاح د اچار نه، چون د ترشی مبارکه میاشت اکثریت فامیل نه د اچار نه استفاده کوي، دغه کسان د اچار دغه شیانه باید استفاده ونه کړي. ښه خبره دا ده چې په اصطلاح اضافي مایعات واغوستل شي. بهتره خبره دا ده چې د په اصطلاح ترکاري باب نه استفاده وشي. بهتره خبره دا ده چې په اصطلاح د شات نه استفاده وشي. ښه خبره دا چې د خرما نه استفاده وشي، د شیدو نه استفاده وشي، یعنی هغه طبیعي غذاګانه که ډیر استفاده وشي، زما په اند باندې، زما په نظر باندې دا بهترین کار دی. ان شاء الله د معده باندې به نه بوج راځي، نه به ورباندې فشار راځي او ستونزې به ورته هم نه ایجادېږي.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، میشه در مورد از این معلومات بتین که در افطار بیشتر کدام نوع نوشیدنی ها صرف شوه که مشکل برامون نفر ایجاد نکنه؟ مثلا بسیاری آب سرد می نوشن یا چای بسیار داغ، کدام از این مناسب است، چی باید بخورن؟
خ خبره داده چې نه د ډیرو یخونه استفاده وشي او نه د ډیرو ګرمونه استفاده وشي.
په نوشابه های گازدار
ټول هغه به اصطلاح نوشابه چې هغه گاز لرونکي وسیږي داغې نه هم اجتناب شي.
اها تشکر.
دلته خو یو ستونزه دا ده چې خپله د معده چون یو خالی حالت کې اوسیږي، ایم ټي اوسیږي، نه د غذایي مواد نشته دی او پریټل سیلس یا جداري حجره چې په معده کې دي هغه دوامداره ډول باندې ایچ سی ایل یا د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید تولیدوي. که دلته دا یو تیزابي شی بیا هم معدې ته واچوي، نو اسید د معدې نور هم لوړوي، هغه نور هم تنبیه کوي، هغه حجره چې تر څو ایچ سی ایل نور هم تولید کړي، نو امکان درلود چې د معدې زخم ورته پیدا شي. ښه خبره دا ده چې دا په اصطلاح د مایعاتو نه استفاده وکړي، نو داسې مایا چې هغه په اصطلاح ډېر ګرم
وشي او
ډېر یخ وسیږي.
شنونده دیگه ما روی خط است، امیدوار هستم که اینا در مورد موضوع برنامه سوال کنند. بله سلام علیکم. تماسشان فکر میکنم قطع شد. شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خصوص تماس گرفتیم برنامه شما امروز موضوع چیست؟
موضوع برنامه ما در مورد ماه مبارک رمضان است که چه چیزا باید خورده شود، چه مشکلات ایجاد میشه، کس که مشکل داره روزه بگیره نگیره، از لحاظ صحی مشکلاتش چیست، بفرمایید. در این مورد است
دکتر صاحب، ما دا پوښتنه ده چې په روژه کې چې سلا نشي تند اخلي، کوم تدابیر باید سره؟
څنګه ورور، تند واخلي که تند وانخلي؟
تند وای نخلي چې کوم تدابیر ونیسي چې تګی نشي.
سمه ده رو، سمه. اصلا خسته پختنه وکړه، نو زیاتره ورونه، زیاتره فامیلونه پشمنی وخت کې البته د داسې غذایي توکو نه استفاده کوي چې هغه په اصطلاح شخص به تګی کوي، یعنی ویلی شو چې هغه زیاتره د غوښنو څخه استفاده کوي، زیاتره اشخاص د لوبیا نه استفاده کوي، او زیاتره اشخاص چون بیا ډیر خوږو شیان استفاده کوي چې هغه هم بیا تنده منځته راوړي. ښه خبره دا ده چې ټول هغه غذایي توکي، ټول هغه غذایي مواد چې هغه خپل ترکیب کې ټول نیوټرینټس لري، ټول مغذي مواد لري، که هغه فردن منرال اوسیږي، که هغه ویټامین اوسیږي، که هغه پروټین اوسیږي، که هغه مایعات اوسیږي، اوبه اوسیږي، که هغه په اصطلاح فټ یا شحمي مواد اوسیږي، نو دلته ښه خبره ده چې د شحمي موادو څومره کچه ښکته اوسیږي، اما غور بیا شخص نه تګی کیږي، نو که چیرته په اصطلاح غوړین مواد نه څوک پښنمی کې ډیر استفاده کوي، هماغه شخص به تندې طرف ته ځي. بهترین خبر دا چې په اصطلاح ترکاري باب نه استفاده وشي، چون هغه په اصطلاح هغه تولید انرژي هم لږ اوږد مهاله وسیږي. که چیرته د ډیر کاربوهایډریټ نه څوک استفاده کوي، قندي مواد نه استفاده کوي، چون هغه په اصطلاح انرژي چې تولیدوي هغه شارت وخت لپاره اوسیږي، امکان د ولري یو څلور یا پنځه سات اوسیږي، نو هغه هم بیا وروسته د هغې نه هم سړی وږی کیږي او هم سړی په اصطلاح د تندې په طرف باندې ځي. ښه خبره ده چې مایعات سړی واخلي پیشنمي وخت کې، خپل فعالیتونه کم کړي، اکټیویټیګانې کم کړي، د لمر تشعشعات نه سړی لږ ځان وساتي، نو دغه شخص خپله د تندې په طرف باندې ځي. څومره چې یو شخص
په اصطلاح د لمر په وړاندو کې کار کوي، فعالیت کوي، د دې ترڅنګ په اصطلاح هغه هم پښنمي وخت کې مایات کم اغستې اوسېږي او د فرټ یا د غوړین مواد نه ډېر استفاده کړي اوسېږي، حتی باندې هغه خپل د تندې په طرف باندې ځي، هغه په اصطلاح تند ورته پیدا کیږي، تیږه کیږي او بل اخره په اصطلاح ستونزې سره مخامخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، چون در رابطه به ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم، در رابطه به خانمایی که حامله هستن در ماه مبارک رمضان چطور است اینا روزه بگیرن و یا اینکه اگه طفل شیرده دارن مثلا چطور است، چی بخورن، چی کدام نوع غذا بخورن در زمان افطار یا سحر، یا بگیرن نگیرن، روزه چه رقم است؟
د مخکمه تر یادوری وکړه چې اسلام مبارک دین دا سهولت دین دی، بعضی حالاتو کې مسلمانان ته اجازه ورکړي د پسله چاغه روشه اخری، یعنی روشه وننسی، یو لاغی حالات څخه تستری دوری وکړه، ټول هغه مین دی چې هغه پریگننٹ اوسیږي، پریگننسی ولري، حاملگی ولري، کچیرتا اصلا کچیرتا د دې مور خپل صحت ته دغه لګه موزیره تمامیږي او یا هم ماشوم ته هم موزیره تمامیږي، یعنی هدف مې دا دی کچیرتا دغه مور هغه تغذیوي حالات خراب وسیږي، تغذیوي حالات درست نه وسیږي او ترڅنګ هم په یو غریب فامیل کې د ژوند وکړي، یعنی هغه درست مغذي مواد، هغه درست غذایی مواد چې د بدن لپاره په اصطلاح ضروری دي او اړین دي، همې د ماشوم لپاره، هم د دل لپاره، که چې دا ورته ورو نه رسیږي طبعا هم د دې ماشوم ته ضرر رسیږي او هم د دې دغه مور خپل صحت ته ضرر رسیږي، نو دغه وخت کې دی کولی شي چې په اصطلاح د روژې څخه یعنی روژه وننسی. ترڅنګ ټول هغه میندې چې هغه لکټیشن کوي، یعنی لکټیټ مادر سوسیږي، یعنی هغه خپل ماشومان ته شیدې ورکوي، نو ښه خبره دا ده چې کچیرته دغه ماشوم د شپږ میاشتو څخه عمر ډیر وسیږي، دغه مور د خپل د شیدو سره ترڅنګ باید په اصطلاح هغه میندې چې په اصطلاح هغه د لکټیشن وخت کې اوسیږي، یعنی هغه خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او د دې ترڅنګ په اصطلاح روژه هم نیسي. مخکې مې یادوري ترې وکړه، ټول هغه ماشومان چې په اصطلاح د هغوی عمر شپږ میاشتو څخه ډیر اوسیږي او دغه ماشوم ته چون مورې باید تر دوه کالو اله دوه نیم کال نظر کتاب وینا ته دی، باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دغه ماشوم بدن البته د نشونمو په حالت کې دی، بدن البته یو سری ګروت اینڈ ډیولاپمنت لري، دغه ماشومان باید مورې ورته شیدې ورکړي، شیدې باید قطع نه کړي. د دې ترڅنګ دغه مور خپل شیدې چې ورته ورکوي، چون روژې مبارک میاشت هم ده، ځکه مور باندې هم فشار اوسیږي، دغه ماشوم ته د شپږ میاشتنی عمر څخه وروسته باید په ابتدا کې نرم غذایي مواد، نرم غذایي توکي دي ورته شروع شي او ورسره بیا ستاسو د سختو غذایي، یعنی هدف مې دا دی چې د شیدو ترڅنګ دا باید نور اضافي غذایي مواد خپل ماشوم ته شروع کړي، ځکه دا ډیر اړینه ده، او ترڅنګ یې خپله دغه مور هم باید د ټول هغه غذایي مواد څخه استفاده وکړي چې هغه مور احساس د مړښت پکې کوي، مور احساس د کالوري یا د پوره انرژي پکې کوي. که چیرته مور غربت حالت کې موجود اوسیږي، مور نشي کولای چې په اصطلاح ښه غذایي توکي واخلي، ښه غذایي مواد واخلي، او یا هم د ماشوم سن د څلور یا شپږ میاشت څخه کم اوسیږي، یا نور اضافي غذایي مواد ورته هم نشي اضافه کولای، او په مور باندې فشار اوسیږي، هم ماشوم ته دغه شیدې کفایت نه کوي چې ماشوم ته ورور په اصطلاح ورکړي، او ماشوم د مړښت باید وګرځي، ماشوم هم نارامه، ماشوم تمن بیا د امراض سره مخامخ کیږي. دلته هم بیا د اسلام مبارک دین ویلي دي چې دغه مور په اصطلاح دا باید روژه ونیسي تر څو خپل ماشوم ته ضرر ونه رسیږي او مور ته یا والدې ته هم ضرر ونه رسیږي. ولې بیا برگشت مهم ده چې باید بیا وروسته د اصطلاح د خپل قضایي بیت عیاده کی.
ډاکټر صاحب، کی در رابطه به فواید ماه مبارک رمضان بر کسایی که مخصوصا عملی هستن یا سیگارت میکشن یا نسوار، اینا چی فایده هایی بر از اونا میرسنه که اینا رو زره بگیرن؟
باید وایو چې اصلا تیر وخت ما یو کتاب مطالعه کوو، یو امریکایی ډاکټر کارلو په نوم باندې یو ډاکټر و، هغه لیکلی و چې اصلا د ټولو امراض له جملې څخه نه ویشت هغه ستر امراض چې هغه هیڅ ډول مالجه نه لري، هغه هیڅ ډول تداوی نه لري، مګر هم د هغې ستره مالجه، د هغې ستره تداوی صرف اولګې حالت دی، صرف د روژې نیول دی. که چیرته یو نفر په کال کې یو میاشت، یعنی دېرش ورځې د روژې ونیسي، د دې د بدن لپاره ډېر ستر فواید شته دی، ستر فواید او ستر ګټې دا دي. لومړی، د دغه شخص البته هغه ذهنی مشکلات ذهنی ستونزې جدي دا راکمی کی دویم قدم کې کچیر ته په اصطلاح د جنسي ضعیفاله ولري دا ښه کیږي دا مقوي کیږي دا قوي کیږي د دې ترڅنګ کچیر ته دغه شخص یو کرونیک کانسټیپیشن یا په اصطلاح یو مزمن شکل باندې د قبضیت لري دا قبضیت رفع کیږي کچیر ته دغه شخص په اصطلاح د وینې سرطان ولري روژه یوازنه د وینې سرطان لپاره یوازنه تدوی روژه ده په ټوله نړۍ کې نورست د وینې نشته مګر هم لیکیمیا یا بلډ سی ای یا د وینې سرطان معمولا ستره مالجه همدغه د روژې مبارک مشول ده تر څنګ اوبیسټی کمی یا چاخواله کمی د جسم له چاخواله کمیږي تاسو په د چاخواله د کمخ سره یا د وزن د بایلو سره اسان د وینې فشار کمیږي د وینې غوړ کچیر ته شخص لري یا ترایګلیسرایډ هایپر کولیسترمیا ولري دا د وینې غوړ راکمیږي کچیر ته په اصطلاح شکر ولري یعنی په مجموع کې د سویم چې روژې مبارک میاشت یا خبر د روژې نیول اصلا دا بدن د مختلف اعضاء او د انسان د بدن د مختلف سیستمونو په اصطلاح هغه لوډ راکمای د مختلف سیستمونو د تقوی بایس ګرځي دا غیر د ستړتیا د رفع بایس ګرځي او په نتیجه کې ټول استخلابي په اصطلاح هغه پروسه چې بدن کې ترسره کیږي او دغه استخلابي پروسه په نتیجه کې چې انابولیزم کټابولیزم او په نتیجه کې انرژي او کالوري د بدن کې تولیدي دا ټول په یو نارمل شکل باندې پر مخ پیول کیږي او د انسان د بدن لپاره ستر فواید هم درلري چې ماتریا توري کړو
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب برنامه بسیار خوب و آموزنده بود امید است که شنونده های عزیز هم برداشت های بسیار موثر از این برنامه داشته باشند و برنامه ما در همین جا به پایان میرسه از ډاکټر صاحب عبدالواحد صدیقی متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس من هم با شما خداحافظی میکنم بقیه روزتان خوش آزادی رادیو